درنو دوستانو ستړي مشه د ساده نړیو په یو بلخ پرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې ورستا ریپورتونه او نور موضوعات لرو خو پیل خبرونه کوو د طالبانو تر واک لاندې د باختر دولتي خبري اژانس وای چې په کراچۍ کې له بندي سلګونو افغانانو څخه لږ تر لږه دیرش تنه خوشي شوي دي په یو خبر کې چې نن د باختر دولتي خبري اژانس خبر کړی دی ویل شوي دي چې دا کسان په کراچۍ کې د افغان جنرال کونسل په هڅو خوشي شوي دي تر اوسه پورې نور جزئیات په دې اړه نشته دی خو تر دې مخکې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د سلګونو افغانانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شمول دي د پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په توګه د بندیتوب ریپورټونه ورکړل شوي وو تیره شپه د منیجا کاکړ په نوم د دې افغانانو یبې مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دولس سوه تنه افغان مهاجران چې ماشومان او ښځې پکې دي پاکستان ته د غیر قانوني ننوتو په جرم دی پاکستان په زندانونو کې بندیان دي دی ول چې یو شمېر داسې کسان هم په دې بندیانو کې شامل دي چې قانوني اسناد لري د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام په میاشتنۍ ارزونه کې ښودل شوی چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو لګیږي په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړنۍ خوراکي توکي راونیسي په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې د هر لس افغان کورنیو څخه نه کافی اندازه خواړه نه لري اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو اعلان کړی اوکراینی چارواکو همداراز ویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکټي حملې لا هم نه دي تېرېدلې په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلې دي بلینکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل بلینکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړې چې په مصر کې د باد له انرژۍ څخه برېښنا تولیدوي دواړو هیوادونو دا موافقه د سه شنبې په ورځ لاسلیک کړه دا په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات ګڼل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه نړیوال کانفرنس روان دی او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړنۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي دا لوبه به د استرالیا په سیډنی کې وشي دا د نړیوال جام بل نیمه پای لوبه د پنځشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده دوستانو وړاندې به په خبرونه کې پر یادو مسایلو سربیره واوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم تر ټولو په ټیټه کچه کې دی او لږ تر لږه په لسو افغان کورنیو کې نه په کافي اندازه خواړه نه لري پر دې سربیره به دا هم واوري چې ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغه کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي کندهار ته هم زو او هلته مو د مایوبین لستونځو خبرو
چې اوسو دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرځان کې اس
دا هغه تازه قرارداد په اړه حال درکو چې عربي متحده اماراتو او مصر د بادي انرژي د تولید د یو لوی تاسیساتو د جوړولو په برخه کې کړی دا که وختو نور ریپورتونه ملرو له مکسر وسی
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام میاشتنۍ ارزونه کوي چې افغانستان په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړنۍ خوراکي توکي وپیري نور تفصیل په دې ریپورت کې
کار نیست بچیم، غریب نیست،
مجبور
هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما ده کابل پلارو او کسو که سوال کوي دا چې دات کسیز کورنۍ لپاره هر ورځ د نفقه د پیدا کولو په هڅه کې د کابل لارې کوڅې غزوګام کوي، وایي چې تر ماخامه اله سل یا یو نیم سل افغانۍ پیدا کړي. لیلما وایي د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه یې ماشومان په نیمه ګېډه ویده کیږي.
کار نیست بچی، غریب نیست،
کار نشته، غریب نشته، مجبور یو، کار نشته چې وی کړو ډوډۍ پیدا کړو. له مجبوریت سوال کو، یتیمان لرم، پنځه کاله کېږي چې خوان مې مړ شوی دی. ایران ته هم لاړو، له هغه ځای راته مړ شو، له خدای غیر هیڅ نه لرو، په خیمه کې ژوند کوو.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزد افغانانو د ژوند کیسه ده چې په ورستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سرک پر غاړه ناسته نسرین چې زوړ ټکرای په سر دی، وایي د ډیر مجبوریت لمخه د سرک پر سر سوال کوي.
کونډه يم، هیڅ نه لرو، یو مایو بلور لرم، دولس کلن زوی می د کورنۍ اړتیا ونشي پوره کولای، خاون می شپه کله کې مړ شوی دی. له مجبوریت د سرک پر سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د هیواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر 10 افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ورپغاړه ده سختې اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په ښځو او نجونو لګول شوي 90% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوي د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهو پرتله دوه چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوې 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4.5 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان له نیمایي برخې ډیر نفوس، یعنې 24.4 میلیونه خلک چې 2.9 میلیونه یې ماشومان دي، بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسېدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
ومو اوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي په هر 10 افغان کورنیو کې نه کافي اندازه خواړه نه لري. ملګرو ملتونو په یو بل مناسبت هم څرګندونې کړې دي. د دې سازمان په وینا افغانان د نړۍ له هغه 10 کسانو هیوادونو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکار کړې چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په خپله وینا کې ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ. جزئیات احمد شیبر دروري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې 70% کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نشته شپږ میلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو و بشتمې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
ساعت په تیرې دودې مونږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتې دودې د مځکه کوره په ګرمې دودې او زمونږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټیکې ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او مونږ په هغه لوی لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یک شنبه پر سپیل شوه چې د راتلونکو اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې $2 میلیارد زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
سپره شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
آیا د افغانستان له ناوړه اقتصادي وضعیت د وټل لار شته؟ دا د نېشنل انټرست مجلې دی وی مقالې سر لیک دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مرستيال معصوم جان معصومی دی. هغه لیکلی د طالبانو له بیا وکمنې راهسي نړیوالو افغانستان ته 1.8 میلیارډ ډالر بشري مرسته لیږلې، خو لا هم 25 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. وړاندې لولو اوسنۍ وضعیت په ډاګه کوي چې د نړیوالو بشري مرستې د لاند وخت لپاره ګټورې وي، خو د لیکوال په باور دا مرستې په بشپړ ډول د ویجاړونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو د ښه کېدو لپاره ګټورې نه وي. مقاله کې سپارښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د یو متحد کارنده او متوازن چوکاټ لمخې افغانستان سره مرسته وکړي. لیکوال د روغتیا او ښوونې په برخه کې د لویو او وړو پروژو عملي کول او د نړیوالو ادارو له خوا له خصوصي شرکتونو سره مرسته د ګټورو مرستو بیلګې یاد کړې دي. بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې فرصتونه برابرول د اقتصادي وضعیت د ښه کولو بل لار بلل شوې چې مقاله کې ورته اشاره شوې ده. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلی که د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ونه شي د دې ویره رامنځته کوي چې خلک به د دینی او عقیدوي نظریو تر چتر لاندې سخت دریځې ته وهڅول شي او د کوکنارو کرکیله به ډېره شي. ریلیف ویب خبرونه هم چې د ملګرو ملتونو او نورو مرستې رسونکو ادارو اړوند خبرونه خبروي د افغانستان پر اندېښمنونکو اقتصادي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونه په باور افغانستان د محل د اقتصادي ستونزو د ډیروالي د بیوزلۍ د لوړې کچې طبي پیښو او کورونا وبال کبل له بیساري بشري ناورین سره مخامخ دی. ریلیف ویب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د 13 سپتمبر میاشتې راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د 20 میلیونه وګړو له ډلې 95% یې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي په بشپړ ډول د خوړو نشټوالي، د خوارځواکۍ لوړې کچې او له خپلو مینو د خلکو بې ځایه کېدنې د افغانانو بشري ستونزې لا پسې زیاتې کړې. راپور کې بیا دې ټکی ته هم اشاره شوې چې د تیرو دوه کلونو په تراس کې شاوخوا 1 میلیون کسان بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ غلا ازادي راډیو ناوړي اوکراینی چارواکي د دې هواد په ختیس کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. اوکراینی چارواکو همدار زویلی چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکېټي حملې نه دي درېدلې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اوکراین پوځنن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اړولې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نوو پاولیفکا کې چې په روسیو څو اونیو کې په دونیتسک کې د روسیې د عملیاتو مهمې برخې وې حملو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې دا هم ویلي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حمله هم نه دي درولي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وباله او یادونه یې وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ درانه تلفات اړول کیږي. ښاغلی زلنسکي ولسته په خپله هر ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده.
زغالوم په فرونتو ناشي سيلي پربوایو جو ستاني اکټیونه
د جګړې په لومړي کرښه کې سمور ځواکونه اکثر په دفاعي حالت کې دي. خو په ختیځ او جنوبي سیمو کې مو دښمن په تدریجي ډول په شاتم بولای دی. موږ پرمختګ کړی. دونسک لا هم د اشغالګرو د ډیرو لیونترا حملو مرکز دی او سلګونه سرتیري هر ورځ هلته وشل کیږي.
هغه زیاته کړه چې په پاولیف کاسیمه کې پرتو روسي سرتیرو د روسي د لری ختیځ په پریمورسک کې د خپل ولایت والي ته شکایت کړی دی. لدې مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 میلی واسرتیرو خپل والي اولیک کوژمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتسک کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوي دي او یوازې په څلورو ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات هم له منځه تللي دي. خاغلی زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژمیاکو د دې لیک په جواب کې ویلي دي چې د دې سرتیرو تلفات هم رحم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځ د تیریدونکو د نپروسیند په لویدي ځغړه کې د روسیې په ولکه کې یوازینی خار دی. مسکو ملکی وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله دي لخپلو کورونو ووزي. په دې سیمه کې چې شاوخوا 300,000 نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوی چارواکي د برېښنا د نشټوالي پړه پر اوکراین اچوي خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا یو نیم کیلومتر مزي لمنځه وړي دي.
په تورخم کې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې اف آی ای یو تن لخوا یوې افغان میرمن سره د غیر اخلاقی چلند او بې ځایه زورول کېدو ریپورتونه ورکړل شوې دي. یوې افغان میرمنې په سوشل میډیا ویډیو خپره کړې ده او ویلې دي چې د پاکستان یو حکومتي سړی د تالاشي اخیستلو پر مهال ورسره غیر اخلاقی حرکتونه کړې دي. د تورخم انتظامی چارواکو هم د دغه پیښې تصدیق کړی دی او وایي چې دا پیښه د اکتوبر په 28 نیټه شوې ده. په پیښور کې د میرمنو د حقونو یوې فعالې او د افغان مهاجرو د شورا یو مشر د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي باید په تورخم کې د میرمنو تلاشۍ لپاره ورته خزینه پولیسي وګمارل شي. تر دې مخکې هم په سپین بولدک او همدارنګه په تورخم کې لا هغه افغانو میرمنو سره د ناسم چلنو په ځینو مواردو کې د زورونی ریپورتونه ورکړل شوی چې د تورخم او سپین بولدک لاري د ناروغي او یا نور اړتیاو لکبله پاکستان ته په قانوني اسنادو تیریږي. د پاکستان ملي تحقیقاتي ادارې د پیښور څنګه لخوا په یو رسمي بیان کې ویل شوی چې په دې پیښه کې تورن تنې لخپلې دندې لري کړې او پلټنې ترې پیل کړې دي. په دې حقلا نور تفصیل زموږ په بل خبرونه کې په یو ریپورت کې درته اورو.
د سې شنبې په ورځ د لړم
اوس هم یو بل ریپورت ترازو دا د عربي متحده اماراتو او مصر د هغه پروژې په اړه دی چې دوی تازه یو پروژه باندې موافقه کړې ده چې په مصر کې به د باد له انرژي څخه برېښنا تولیدي. دا چې څنګه احمد تکل نه ورو
د سه شنبه پورز د لړم په ولسمه متحده عربی اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 8000 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. دا خبر د اماراتو خبری آژانس وام ورکړی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلي دي چې د دې انرژۍ په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 23.8 میلیون ټنه کاربن دای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کېږي لري شي. همداراز مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبیعي ګاز د لګښت له درکه تخمیناً 15 میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا 100000 وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټي شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای ساره یې عبدالفتاح السیسی هم حاضر و. آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامداره پرمختګ لپاره د متحده عربی اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یکشنبه په ورځ د مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې له ژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداری سره پیل شوه. سرمشریزې د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږني کال کې د اقلیمي بدلون له وجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عربی اماراتو د صنایعو وزیر سلطان احمد الجابر وام خبری آژانس ته ویلي دي چې دا هیواد به د اقلیم د سګنۍ سرمشریزې له لاسته راوړنو سره سم پر مخ ولاړ شي او په راروان کال کې به د اقلیم د سرمشریزې کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم کندهار ته زوم. دغلته د یو شمیر مایوبین لپاره په وروستیو کې ویلچرونه یا ګرځنده څوکۍ چې مایوبینو سره په تګ راتګ مرسته کوي ویشل شوې دي، خو دا هغه څه نه دي چې د کندهار د مایوبینو ستونزې له یوې مخې حل کړي. دوی په دې مرسته خوشحال دي خو له ګڼو نورو ستونزو شکایت کوي. پاموکړی پاړې دې رپورټ.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول سوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړي چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
او دغه زموږ د پاتې ډېر لوی کار دی چې موږ ډېر په وسا کې زموږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورونی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستي وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبد الله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلان د کور تلس نه پاره مې د غاړي څخه دی چې وڅوک دوی په شی یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرځان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې ز پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرځان داخله کیاس کې.
ما نوم نه د احمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو سي مور به ځان در یو ځای ورسو نو یو د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ماشا ته نور مرسې نور کومه کنه سپن لري کې مې بینه سره کې مور به هغه پیچ نو لا نه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات ته خاص هم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبین دغه که هر څوک پی فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات ته خاص هوته بودیجه تخصیص شوی دی چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه بور کول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر جلب کوو د دغه ځکه د زمور د جامعې هغه ډیر دغه خلق دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوچ څومره زمور په واسه کې چې دیته د کار او د مساعداتو زمينه برابر
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کله حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. زو او ستاسو له هغه پیغامونو چې مکتمو د واتس اپ لاره راستولي څو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه سید غریب د ننګرهار د شهزاد ولسوالینه ما وند هغه انجینران دی او طالبان دی ټول غلدي مستوی که خلکو ته نه رسېږي غل نه اندو خپلو خپلوانو واسطې دي چلېږي اندو ورته درکوي.
زه د غزنی ولایت کیرول ولسوالۍ نانی له کلي در سره په تماس کې یم. دلته وروره مرستې راځي دای خلک وړي سي هغه وایسته لري وړي سي مقصد د ورونې په طالبانو کې مرسته ورکوي. دای خلکو ته وروره مرسته نه رسېږي سي هغه په څاره پراته یا یو جای مقصد مزدوري کوي څغه کلی کې انجنیران ورټاکلی هغه ورور هغه خلګو ورني هغه خلګو ورني مشتکی سکریبانی سکریبانی نه هغه نور ني مشتکی مو په طالبانو باندې غښ کوو چې تاسو باید د خلګو ته مقصد مرستي ورکړي چې غل ویدلې کمزوري مقصد شینل لري نه د زمي شې لري نه غل لري د خلګو ته باید مرستي ورکړي. نو دا دی د خلګو ډي ساغه ورور ارڅلری پیسې لري مسه دنیا لري داس خلک مرستوړي دای خلک ما ولاله د لید قسم ده په دې خپل وستر ګو باندې سلور 15 کورې مسه د یو جای په یو جای باندې تر اوسه پورې ما مرسته لیدلم نه ده مو په خپل باندې نه دلدل دا نه خبره نه دسته دروغه خبره ده مو په خپل باندې تر دې اوسه پورې یا ولاکه د مرستې وړور اوړي یا یې کاټ تر اوسه راکړای و ورور ته څو لار سي په لسوالي کې ارزه وکي.
ما پیغام دادای چې که څه هم موږ تیاری زم تر دې نیولای دی بیا هم د پخواره کم نه دی ځکه پخوا موږ تیاری وکالت نیوي تاریخ هم کړل وو دا زمانہ به بس کار به شروع نو ششکل نقطه فضل تاریخ پند نو ششکل خلګ نوم ته زور ورکې نو دا هم قسم رسته ده خلګ پخوا غنم نه کړل نو وساده معنا ډیر ګراند تقریبا منیا څلور سره کېږي شپږسو د یاب پنځنیم سو کالدارې دی مرست خدای ستاسو موږ باید چې موږ پر مرست باندې مت کې نو سو باید موږ خپل په مټو باندې خپل ځان ته روزي برابر وکړو.
زمانم عبد اللطیف دی د کندهار ولایت وسدن کې يم. زه د تیرو اتو کالو څخه وچمې و د کندهار څخه و هندستان هیواد صادروم د تیر یو نیم کال رئیس چې کوم وخت طالبان پر افغانستان باندې حکومت تدی لاسته ورغلی دی ټول خارجي کنسولګری باندې سوي دی او ویزه نسته چې موږ ورسولته کاروباریان چې موږ کاروبار سره کو دوه سر موږ د نږدې حسابونو وکړو نو زه هیله لرم دا موضوع د مشران سره وڅېړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو
د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په غنو خارنو کې د ساده رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وضعیتوګه اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام دی، او همدارنګه نیمه نړۍ چې د خزو پاړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده. خو تر هغه مخکې ور بیا پام وکړي د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تور ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي چې هر 100 افغان کورنیو کې 9 یې په کافي اندازه خواړه نه لري. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي. اوکراینی چارواکو هم دا راځویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټي حملې لا هم دوام لري. متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړي چې په مصر کې د بادل انرژي څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه سه شنبه لاسلیک کړه. دا منړی کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي چې د باد په وسیله برېښنا تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې مصر شرم الشیخ ښار د محل د نړۍ د اقلیمي بدلونونو په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلینکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهد ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څوونه وروسته ترسره کیږي. دا تازه شخړې د نګورنو قرباخ پر سر له 2000 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ شخړې بند شوي. او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د دې نړیوال جام په پای لوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. همدارنګ زموږ د فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورتلای شي چې هلته کولای شي په خبرونو او ریپورتونو مو خپل نظرونه او تبصری هم ولیکي. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو او نیوز پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ما هیروي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د سیرا پورن له مخې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیايي مرکزونو او د مسلکي قابلیتو کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمیر کورنیو بې پروايي چې له امیدوار مېرمنو سره کوي، د زیګون پر وخت د مایندو د مړینې اصلي لامل کېدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او باندو کې بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د معاینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او باندو کې بیا د روغتونونو نشټون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکو شازیه په دې اکله وایي:
نو یو مشتنه ورکه پیدا شوې ده، یا کور کې شپانه مینه ورياتي
شپې چې کومه ښځه مریضه شي لاندې سپاشخانې نشته چې هغه یې کې واري وړي که چېرته نږدې ډاکټر وایي موږ معاینه کړی وای کتنه به مو دغې پرې کوبل ته وړی دی ماشین بې وخته دی اووه میاشتې پیدا دی یا ماشین بې وخته نه پیدا کړی شپخانې نشته ډاکټره نشته ډېر په زوب یورسه
د غوربند اوسیدونکي نفس کول د خپل خور پاک لوایي چې په کور کې د زیږون لواجې هم دا او هم ماشوم مړه شول نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې هغه میرمنې چې د زیږون پر مهال امیدواره ښځو ته راغوښتل کیږي دا چې کافي تجربه نه لري هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي زما خپله خور زوی نړۍ ته راغی درې ورځې ژوندۍ وه بیا مړه شوه ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ روغتون نشته کلینیک نشته مسلکي ډاکترانې نشته له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه درې نور ماشومان بې سرنوشت پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه درملنه به یې شوې وه د بدخشان په ځینو کورنیو کې بیا چې کله میرمن امیدواره شي خپل او د ماشوم ټول مسؤلیت ورلغاړي وي د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپله خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیږون لګن ستوند سره مخ کړی
د ولایت بدخشان کانمه کې حامله دار میشه د دوره حاملگی خود
په بدخشان کې چې میرمنه امیدوار شي کله چې خپل پوشي چې ماشوم نړۍ تروري دا چې هغه سیمه ډیره سړه ده د خونې د ګرمول لپاره د حیوانات فضله مواد وچوي په دوامنی پیپانو کې له وزایا بل ځای ته لیکدوي خاص او بوټي روري کله چې د هر څه راټولوي او وچوي تاسو خپل فکر وکړئ د هغه ګردونه تنفس کوي درنده وزنونه انتقالوي دا څومره امید دواره میرمنو ته تاوان رسوي دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي کنه ژمه یخ کې پاتې کیږي په دې ډول ځان دی یخ نه له خطر څخه ساتي
هم از خطر سردی نگاه میکنه
پکتیکا هم یو لوغ ولایت څخه دی چې د خدینه ډاکټرانو د کمښت او د چي مرکزونو لري دي خدي دي زیګون پر مهال خطر سره مخ کیږي د یاد ولایت اوسیدونکو اجمل په دې اکل وایي
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکټرانو ته نه یوازې چې مرکز خرنه یا مرکزی روغتون کې اړتیا ده په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کیږي ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي نو غوښتنه مو ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره هم په مرکز خرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټران یې پر دندو وګماري تر څو پورې دغه لویه ستونزه چې پکتیکاوالو ورسره مخ دي د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي
قمر نیازی چې له شلو کلونو را په دې خوا د هلمند د ښځو له حال څخه ځان خبروي او په خبره یې تر خپل توانه مرسته ورسره کوي وایي چې په یاد ولایت کې د امیدوارۍ پر وخت ښځې د کورنۍ لخوا هم ډېرې نارامه وي
زموږ ډېر لرې پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان که دا فداکاری کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو لپاره تللی دي خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکه شرم وکه درد مه بیانوه فریاد مه کوه چې دې ګرد شزی میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سوي دي دا ګرد شوز پیدا کړی دي د اسمان نه دی را لویدلی دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډبل خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشریور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوه تلمړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لیرې پرتو سیمو کې چې زه خپل شاید پاتې سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسې د بست روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلانی دایه براولو، فلانی براولو، فلانی را وغواړی. هغه ډیره ښه پوه ښځه ده، هغه ډیره ښه با تجربه ښځه ده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسیدله، او که ژوندۍ وبرسیدله بستروختون کې به ساور کړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار نه ده شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. کې کړې وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم هلته ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانی او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کو، دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده. مګر هغه چې زمونږ حق ده، هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
میرمن بهرام نظامی بیا وایي چې له بشري لحاظه هم هر وګړی حق لري چې په سي برخه کې بې غوري وسره ونه شي. همداسې امیدواره میرمن هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي. مور سمنه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي، چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یم چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته به نه تلله. مور او ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات وله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور او ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کیږم، او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دا میرمنو ته هیڅ توجه نه کیږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. دسه فکر کی چې دا یو طبیعي حالت ده، دا هیڅ شت ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دا غي اته د خځې یو وظیفه یې ګینه چې دا یو وظیفه ده، دا خو مشکل نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا کوم دوه کده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا کوم دوه کده، همو باید الله رضا کوم دوه کده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو مېرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغې دنیا ته یو سالم اولاد راوړي او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسای ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو لغه کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه نکوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي، د سی معایناتو امکانات ورته برابر کړي او د زیږون پر وخت د نږدې سی مرکز ته بوزي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده امیدواره لپینزم میشتی و روز تاقه خزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی، پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خونریزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که یې خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوار ځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 22 24 40 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه، تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړاو بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پو. مس پاسې په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
ډېره مهرباني. میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر 12 آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس پاسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرغلی.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قرآن شریف په آیاتونو باندې ثابته ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده. نو لور مختلف حالات لري، که چیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، یو که چیرته بیا یوه لور بوسي هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوا نه، هم د پلار لخوا نه. دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي، ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي، او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي، منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 ماده کې تعریف کړي دي، او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي، ځکه څوک یې ورک کیږي نو هغه حالت ګونګ وسي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کوم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره. هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسي، معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي. او یو دلیل دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي، او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظه باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده مورد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه مې کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې پروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوي؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د لپاره چې افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده او مرد سالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي نه، یعنی یوازې حق د میراث نه ده، بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دې حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګه د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي، نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هېڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې اتانه هم غواړي چې د حق نه مستفیده شي. دوی د پخپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه پخپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید دغه نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیې محکمې ته راځي، نو هغه پرته له دې چې کومه دعوه وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوه شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مس باسب په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
دا یو ډیره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولی دوی محروم دی یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولنه داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي. دا په خپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره، په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کومې شوراګانې چې دي، مشران چې دي، له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته، د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي. او دا ظلم ده د نجونو په حق کې، او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي، او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس، او د نارینه او د حاکمیت. او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. نو دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مس باسب. اترن اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د نجونو د میراث حق په تړه واوریدي. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شهدا بریالي اوسئ.
ستا